السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغه تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده دواړه لوري اوربند تمدید کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
پاسار کته سو مهم خبرونه سرچکین د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي په خبر کنر او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرجو بلی د اوشتو خبر ورکړی دی او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس په کبله د مړو شمیر تر 300 اوښتی دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو پر اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي که څه هم له تېرې ورځې را په دې خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي پام دل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بل خبر کې ویلي چې د طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته تللې ده څو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي په دې ډله کې درې تنه شامل دي د خبرې د ملي امنیت شورا نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده پام دل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی پلاوی دی چې مخکې هم کابل ته تللې و خو وایي د ځلې مشري بدله سوې ده
د طالبانو هغه پخوانی هیات تخنیکی هیات البته د دیزل مشریه ضیاء الرحمن کی چې د پلازمینې کابل تر اغلی دي د هغه تخنیکی هیات چې د بنجان په مورید باندې به باس کی د تخنیکی ټیم سره
تر دې وړاندې هم د طالبانو د تخنیکی ډله د طالب بندیانو د خوشی کېدو چارو د ترنې لپاره کابل ته تللې وه افغان حکومت تر اوسه 2000 طالب بندیان خوشی کړي دي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لمخې باید افغان حکومت 15000 طالب بندیان او طالبانو بیا د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړي وای او بیا د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکرات باید پیل شوی وای خو لا تر اوسه د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک معلوم نه دی په کنر او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړی د کنر د امنیت قمندان په خبره تېر شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي ډګروال محمد یوسف مظلوم یار نن ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد په ولسوالۍ کې د دشمن نخوانه تهاجمي حمله ترسره شوې ده او دا خط لري ته د مخامخ جګړې کې زمونږ څلور نفره پولیس ساتي زخمیان شوي دي قوي تلفات د دشمن ته اوریدلې دي او د دشمن حمله په شا تمبول شوې ده او فعلاً هلته زمونږ امنیتي ځواکونه د مختلفو ځایونو نه رسېدلې دي نور کوم مشکل نه لرو زیاته نورمال شکل دی
بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم نن ویلي چې په محمد اغی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې یو افغان سرتیری او یو طالب وژل سوی دی نوموړي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر سول تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ غله ازادي راډیو اوري امریکا د ایران د هستوي پروګرام په تړاو ورکړ سوی معافیت ختم کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرونو ویل چې دوی هیڅ توجه نه لري چې د ایران له اټومي پروګرام سره په ملکی برخه کې د همکاري ورکړ سوی معافیت تمدید کړي ځکه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو مکرره سرغړونه کړې ده د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه له ایران سره په ملکی اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کار منه سي کله چې ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه اجازه ورکړل سوې وه چې له روسیې اروپایي او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته دوام ورکړي په دې ډول به له ایران سره د نړیوالو د 2015 کال د اټومي موافقې وروستۍ برخه هم چې تر اوسه عملي کېده خلاص شي د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د ځان د وتلو اعلان وکړ تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه لاسره ولګول په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت، سره له دې چې په امریکا کې د کارونو د بیا پرانستلو او لګیدلې محدودیتونو د کمیدو چاري دوام لري، خو دغه وایروس له تیرو دریو میاشتو راهیسې د هیواد سخت ځپلی دی. د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې د چهارشنبې پر ورځ په امریکا کې 1,900,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي او له همدې وایروس څخه تر پرون پورې 300,000 تنه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په امریکا کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر په کوریا او ویتنام کې د دې هیواد د جګړو تر تلفاتو ډیر دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په لومړي سر کې یې د دې وایروس شدت او اهمیت کم شوه، اوس د محدودیتونو پر کمولو ټینګار کوي. دا مهال د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې په بیلابیلو سطحو محدودیتونه کم سوي دي او کارونه بیرته پرانستل سوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 5,650,000 تنه دي. همدې وایروس تر اوسه په نړۍ کې 3,500,000 کسان مړه کړي دي. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل، کولی شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې ولولي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، سره له دې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې بېګا شپه حملې او جنګونه شوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې حکومت او طالبان سره لري تمه ده چې دواړه لوري اور بند وکړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از دو طرف زور کردن. ما سایموز هم منتظر استیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شوه که بس اعلان میشه و تمدید میشه.
په دغه پروګرام کې به د طالبانو د سلګونه طالبانو د خوشي کېدو په اړه باندې تاسو ته تحلیلي مطلب هم جوړ کړو، دا چې ځینې سیاسي شنونکي د دغو سلګونو طالبانو د آزادۍ په اړه باندې د احتمالي خطرونو خبرداري ورکوي. په اورزګان کې یو میرمن د هغه د خاوند لخوا سخت وهل شوې او اوس په روغتون کې بستر ده. زلیخا:
زه په کور کې په خپلو کوچنیانو باخته وم. ده به راته ویل چې کول په چش پسې وي چیرې ورک وي، الله بیا راباندې راوکوڅوله وبې ولم په چاړې مې وي چیرې په چپه خوا په لاس کې مې وي په تبر په لاس کې مې وي په کېبلانو مې وي.
ټونیز پروګرامونه هم لرو. په پای کې البته په دویمه نیمه کې د ازادي راډیو پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی او همدارنګه د کور کلی اونیز پروګرام. بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب تا. در افغانستان د ملی امنیت شوراوی ده هاگه تماسونو پا اساس چه دو حکومت و طالبانو ترمینز روان دی تمده چی دوار لوری اوربند تمدید کریم. د دې شورا د سولې د چارو او همدارنګه د ملکانو د خوندیتوب او بندیزونو د برخې مسؤل انتظار خادم ازادي راډیو سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي. اخوا امنیت شورا ویلي چې نن د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلی او د امنیت له شورا سره د بندیانو په خلاصون باندې خبرې کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
د کوچنی اختر په درې ورځو کې له اوربان وروسته د اوربان د تمدید په اړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربان له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خاني له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ ښه د باور فضا رامنځته شوې. ښاغلی خادم زیاتوي هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې دغه ډله اوربند تمدید کړي.
اعتماد در بین از دو طرف جوړ کردن. ما سایموز
هغه وای د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي.
ما زندگی
بکنه. د ازادي رادیو خبريال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان ذبیح الله مجاهد سره اړیکا ټینګ کړي، خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې به امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي، ازادي رادیو ته وویل چې تېر شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم دا شنوای چې طالبانو تېر شپه په فراه ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حملې کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 18 طالبان وژل سوي. د ښاغلي امیری په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربن یوازې د اختر لپاره وو او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګستو هم یو تحلیلي مطلب تاسو ته خبرو واغدا چې کارپوهان د دې مسلې په اړه باندې ګواښ کوي چې ښایي د سلګونه طالب بندیانو خوشي کول ځینې خطرونه رامنځته کړي. افغان حکومت په تیرو څو ورځو کې سلګونه طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دقیق وایو زر تنه طالبان د ولسمشر اشرف غنی د هغه امر له مخې خوشي شوي دي چې ویلي وو 2000 طالب بندیان به خوشي کړي. په دې اړه باندې احمد تکل یو تحلیلي مطلب جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لنجمنه پروسه د طالبانو د خونړیو حملو له کبله چې د خلکو سخت غوسه یې وپاروله او د بندیانو په تبادله کې له ځنډ وروسته تقریبا د سقوط په حال کې وه. خو د کمکی اختر په لومړۍ شپه د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني جګړې د پای ته رسولو هڅو ته نوې ساه ورکړه. دا اوربند د افغانستان په ټولو برخو کې نافذ پاتې شو. په دې پسې افغان حکومت د ښه نیت د یو اقدام په توګه د زرو نورو طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکړ چې له دې ډلې څخه 900 کسان په یوه ورځ خوشي شول. حکومت تر دې دمه ټول 2000 طالب بندیان خوشي کړي دي. د پرمختګ په جګړو کې د اوږدې وقفې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند او د قدرت د ویش په اړه له ډېرې مودې راهیسې د ځنډېدلو خبرو د پیل لپاره هیلې پیاوړې کړې. بینالله افغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه ده. په دې موافقه کې چې د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه، متحدو ایالاتو د طالبانو د دې تضمین په بدل کې چې د افغانستان په قلمرو کې به د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کېږي، د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو ژمنه کړې. خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره داسې اندېښنې شته چې د حکومت لخوا په بې ساري شمېر د طالب بندیانو خوشي کول ښایي هغه قمار وي چې حکومت به له طالبانو سره د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې کمزوری کړي او طالبانو ته به د جګړې په ډګر کې نور ځواک ورکړي. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز شنونکي احمد جاوید له واشنگتن څخه ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د جدي او سیاسي پوځي خطر په منلو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړ، ځکه د نوموړي په وینا ډیری خوشي شوي کسان ښایي بیا وسله پورته کړي. اټکل کېږي چې شاوخوا 10000 طالبان به اوس مهال له حکومت سره بندیان وي، خو طالبان وایي له دې ډلې څخه یو شمېر وسلوال جنګیالي نه بلکې د طالبانو خواخوږي او یو شمېر نور پخواني طالبان دي چې په اوسنیو جګړو کې هیڅ ښکېل نه وو. د امریکا او طالبانو موافقه له افغان حکومت څخه چې د دې موافقې په سند کې لاسلیک هم نشته غواړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې تر 5000 پورې طالبان له بنده خوشي کړي. بین الافغاني خبرې په لومړي سر کې د مارچ د 10 نیټې لپاره پلان شوی وي. طالبانو هم د 0 افغان پوځیانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه او تر اوسه یې 240 کسان خوشي کړي دي. هغه طالبان چې له بنده خوشي کیږي په لیکلې بڼه ژمنه کوي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنیږي، خو هیڅ تضمین نشته چې دا کسان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. افغان حکومت د دې بندیانو هویت او د طالبانو په لیکو کې د هغو رتبې نه دي افشا کړي، خو دومره یې ویلي چې دا کسان د ټیټې کچې جنګیالي دي او اکثرو یې د حبس د دورې ډېره برخه بشپړه کړې ده. څرګنده نه ده چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې په دې اړه کومه ژمنه کړې ده کنه چې خوشی کېدونکي طالبان به بیا د جګړې میدان ته نه ځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې پر طالبانو غږ وکړ چې په دې برخه کې پر خپل ژمنه ودرېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې خبره چې ځینې بندیان پر ملکي او پوځي اهدافو په حملو تورن دي اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رولاند کوبیا د دې اونۍ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل که بندیان د باور جوړونې لپاره خوشي کیږي نو باید اوربند هم وغځول شي. کوبیا له اوربند پرته د طالب بندیانو خوشي کول خطرناک کار وباله، ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي د دې باعث شي چې طالبان بیا وسله په لاس کې واخلي. په واشنگټن کې د وودرا ویلسن د پوهانو د نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د سیاسي چارو شنونکی مایکل کوګلمن وایي د افغان حکومت لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې د دومره ډیرو طالب بندیانو خوشي کول یو لوی قمار دی. کوګلمن ازادۍ رادیو ته وویل چې دا بندیان له مخې د افغان دولت د نفوذ اصلي وسایل دي او کله خبرو مخکې ډیر بندیان خوشي کړي نو د چنو وهلو پر مهال ډیر کم څه ورته پاتې کیږي. نوموړی زیاتوي چې که طالبان له نوي اورکم یا اوږدمهالي اوربند سره موافقه وکړي نو هغه مهال کابل ویلی شي چې د دومره ډیرو بندیانو خوشي کول په دې ارزیدل.
ازادي رادیو ته غوږست په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سره شره پنځه باندې خبرونه کوو. په راپور کې مو د ځینو تحلیلګرانو څرګندونې واورېدلې چې البته جزئیات مو واورېدل چې هغوی د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه باندې د احتمالي خطراتو یادونه کوله. اوس هم ورزو د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د څرګندونو او همدارنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې یو بل تحلیلي راپور ته وروسته له دې چې امریکایي رسنیو وویل ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، د دغه هیواد دفاع وزیر مارک اسپر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینې افغان کتونکو وایي د ځواکونو ژرېستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي افغانستان ښایي بیا د سیمې د هیوادونو د سیالۍ پر میدان بدل شي. عصمت ساروان له یو تفصیلي راپور سره.
امریکایی رسنی وای چه ده دغه هیواد دفاع وزیر تر تاکل شوی محل ویش وړاندی لافغانستان د ټولو امریکایی پوزیانو لیستلو سر مخالفت کنه دی. ده امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ده چارشنبه پورز لافغانستان ده نومبر ترمیشتی ده ټولو امریکایی پوزیانو ده استلو پا اره ده خبرو شوی و راپورونو پا اره وویل. ده یولتو انتخابونو چخه ده خوش او قوی انتخاب نده. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جګپوړي چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورځپاڼې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده او دی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د ازادي راډیو ته وویل
په 2010 کې د شاغلی اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې شاغلی ټرمپ د یا ریپبلیکنز هم همدا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د وژدې جګړې ته به د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاس کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رایه ترلاسه.
ډونالډ ټرمپ نه یوازې د تیرې دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېمه ترسره کیږي، خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک ایستلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو ایستلو ته نوې نیټه نه ټاکي. له اوسني مهالویش سره سم د راتلونکي کال تر می میاشتې ځواکونه ایستل کیږي. د همدې مهالویش بنه شوي او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترڅ کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د بیری په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل دا دی چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، له پیل نه موجود دی، له طالبانو سره د امریکا هغه ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغوی ته یو داسې پاس ورکول چې اوس یې بیرته مورال راټیټول هم یوه سخته خبره ده. حالات یو څه کلکیچن غوندې دي له سیاسي اړخه، خو له ټولو مهمه خبر دا ده یو خطوب چې دی چې هر څومره چې په افغانستان دننه سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، د سیاسي نظرونو او د سیاسي ګټو نږدېوالی رامنځته کیږي، نو همدومره به دا پروسې نه موږ ښه نتیجه واخیستلی شو. چې
په همدې منځ کې ځینې کتونکي اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسېدل، شاید افغانستان د نیویمې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د د په باور د ټولو خواو قوت څرګند دی، نو په کار نه دی چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه شودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړی شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقتنامې نه چې د طرفینو ترمنځ وسي ووځي او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپلې خپلې منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري، بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدغه سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخوس ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایت ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکراتو کې به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی ده، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی ده او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلی. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دی ثابت کړی ده، دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغه غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربان او ثبات راسي او په یوه کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي. دغلته په دې اړه کې زه فکر نه کوم چې څوک به ډېر بایلون کوي، ځکه سوله هیڅ بایلون کوي نه لري.
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربند وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربند اعلانولو ترڅنګ بوویل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بنجر خوشي کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بندیان هم خوشي کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بندیانو تبادله او اوربند یا د تشدد کمیده د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې وسی. خو امریکایي رسنۍ وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سږکال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو دا شمېر ډېر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګاسوس هم ورزو. اوروزګان ته په اوروزګان کې د زلیخا په نوم یو ښځه د هغه د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا وهل تکل شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. روغتیایي مسؤلین وایي چې د زلیخا حال ښه نه دی او ډیره زیاته شکنجه شوې ده. زلیخا او د هغه ورور عدالت غواړي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور جوړ کړی.
زلیخا چې د ډیرو وهلو له امله یې مخ تکشین او پړسېدلی دی او سترګې هم نسي روڼولی، لاسونه او پښې یې هم په لښته او کیبلانو د وهلو له امله سرې غوښې دي او نیمایي ویښتان یې هم د وهلو پر مهال ختلي دي. اوس د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده. زلیخا ازادي راډیو ته وویل چې دغه حالات ته خپل خاوند رسولی ده.
سمدم بسره ناست یو دم بره بده او غرده دی چه بده بوه یه برای بشتو زو بکور که بخپل و پشنیانو باخته هم نبرا تاویل ویل چش چکا ویل پا چش پسی وی چی رو رو کوی حالا بیره بانی را او کچولا او بیولم او بیولم او بیولم ستر که بیتی کسی ری که خود خپل خونی سی کوچه تن بوزی حالا تا دروازی را تا کلپا کی توک نرا پیدی با لات بچاره میموی چری بچا پاخوا پلا دلاستی میوی بتتبر پلاستی میوی بکبلانو میوی.
زلیخا زیاتوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې یې خاوند وهل او ډبول او شکنجې ورکولې او دغه راز کله چې به یې خاوند له کوره وتی نو دا به یې په زنځیرونو په کور کې تړل او د کوټې دروازه به یې هم پسې تړل، خو په سیمه کې د خپل خاوند د عزت په خاطر غږ نه پورته کولی. دا وایي خاوند یې پرته له کومه جرمه او یا هم کار څخه دغه حالات ته رسول.
زه خو بېګناه یم او لاکه دده په کور کې هېڅ ګناه کړې ده. ارد عزت مې کړی ده، ارد عزت مې کړی دي، د مور د پلار عزت مې کړی ده، ورونو عزت مې کړی دي. مګر داسې زلم راسره کوي، داسې داسې کړی یم، دلته یې رسولې. اوس د ده سره دغه اوس شي بل وخت ما داسې نه کوي، هغې خپله پر لار سم شي. زه خپل د بچو سره کښېنم، یعنې مې ورته مرګ را کې ودې مې ویلي بله زه ژوند نه غواړم. دا درې میاشتې کې چې پر ما ول شروع دي، پر هغه زړو ټپو مې پسې وی وی دا د اوس ول مې نن درېیم ده چې پر ما ول کېږي.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وایي زلیخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي په رواني او عصبي تکلیف اخته سي. د ازادي راډیو ته وویل چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زلیخا په څیر د وهل سوو میرمنو تګ ورته زیات سوی دی. دوی وایي هره ورځ دوې یا درې داسې میرمنې و روغتون ته وروړل کېږي چې په کور کې وهل سوي وي او یا هم په کور کې د زیات ظلم له امله په رواني ناروغۍ اخته سوي وي.
رواني حالت ته دې ښه نه دی او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت ته ولاړ شي سره چې بالاخره به یا به دای چې بیخي به خپل شعور دغه شعور د لاسه ورته ورکړي او یا به هم دای چې خدای نخواسته سبب د مرګ به وګرځي. ژوندي ته دومره یو ضرر رسېدلی ساتي.
د زلیخا ورور عبدالعظیم چې خپل خور یې د درملنې لپاره روغتون ته راوړي وایي د خپل اخ سره هیڅ بدی نه لري او نه هم د کوم بل چا سره بدی لري، خو وایي خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوي. دی هم له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
اسې عدالت غواړم چې حق واکدار ته ورسېږي، دا حق وویني، دا حق ته وویني چې دغه سره باید څه رقم وسي، څه رقم د دې سړي سره باید څه وسي، باید سره کوم قانون وجه سړي ته سزا ورکړي، باید داسې سزا ورکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زلیخا د خاوند سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د اورزګان ولایت د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین که څه هم د دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري، خو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې مشر عبدالاحد بایی هم له دولت غوښتنه وکړه چې دا موضوع دې وڅېړي. د ولایت مقام مسؤلین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زلیخا خاوند نیولی او عدلیه قضایي ارګانونو ته به یې ور وسپاري. د اورزګان د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
بلې، تېره ورځ زموږ امنیتي ارګانونه معلومات حاصل کړی و چې داسې یوه خور د زلیخا په نامه د خپل خاوند لخوا وهل سوې ټکول سوې ده. بنان زلیخا نامې اوس په روغتون کې ده، د جدي مراقبت تر لاندې ډاکترانو ورته توظیف سوي دي چې تر څو ژر تر ژر د هغه صحت سم سي او خاوند یې د امنیتي ارګانونو لخوا نیول سوی دی او قانون منګول ته سپارل سوی.
په اورزګان ولایت کې لا هم ښځې په بدو کې ورکول کېږي، په کم عمر کې ودیږي، د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه هم د دغه ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې پر وخت نه څېړل کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جوان
تریکش پولیس
وجود شدی آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوتن باشی تسکره وخی
دلانه فیصله و منگولا وقت درشدی
پوهنه
اسمی ایمون پا مرتب که دباران دا پارا پانایی نشتمون پز مگه کینو
آزادی رادیو دولسته و شپرنوی منزنی چپا او اف ام سل آشاریا پینزه چپا
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې فریبا ظاهر لنډ خبرونه وایي
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړه لوري اوربند تمدید کړي که څه هم له تېرې ورځې را په دې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو یو تخنیکي ډله کابل ته لېږلې څو د دوی د زندانیانو پر تبادلې کار وکړي د خبر د ملي امنیت شورا نن پنځشنبه په خپل ټویټر پاڼه کړې ده په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکي ډله ده چې مخکې هم کابل ته تللې و خو وایي دا ځلې مشري بدله سوې ده په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې ته وشتو خبر ورکړی د کونړ د امنیه قمندان په خبره تېره شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ویلي چې په محمد ارغې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او هم یو طالب وژل شوی دی په فاریاب کې وی طرف کې پیښې لاس کس وژلی او 15 نور ټپیان کړی دي او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت
خبرونه کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو دات کام کې اولولای اوسم ورزو بلخته له بلخه مجیب الرحمن حبیبزی یو راپور د بی سرپناه معتادینو په اړه باندې را لګلای دی
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا ویروس سره د مقابله په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنې ته وسپاره د بلخ مې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بې سرپناه او بې بزاته روغدو کسانو درملنه کیږي او یو 220 روغتون دی د بلخ مې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار ښار او شاوخوا سیمو څخه معتادین راټول او درملنه به وشي هغه بې سرپناه معتادین تا د دغه روغتیایي مرکز د جوړیدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولي د زیاته کړه دا روغتون د 220 په ظرفیت سره جوړ شوی دی موږ هغه معتادین چې بې سرپناه بې بزاته او د سړک په سر دی راټولو او دلته یې د 45 ورځو لپاره درملنه ترسره کوو تر څو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي ښاغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی دی او پکې د 45 ورځو لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکي درملنه کیږي دا مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه وو په ګډون د ښځینه معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي په بلخ کې د ښځو ماشومان او نارینه وو په ګډون څه باندې 210 تنه په مخدره توکو روږدي دي دا مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو لخوا تداوي کیږي خو څه باندې 50 سلنه یې له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي په همدې حال کې د ختنه او سازمان چې په شمازون کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په بلخ کې د معتادینو د حضور د کموالي په خاطر یو واسي دغه مرکز جوړېدل بسنه نه کوي د ختنه او سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده تر څو حکومت په مخدره توکو د روغ کسانو د درملنې چاره له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمینه مساعده کړي د مصباح پان چې حکومت په یوازې د دې وړتیا نه لري تر څو په هیواد کې د سلګونو زره روغ کسانو درملنه وکړي او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د مې روغتیا له وزارت سره په همغږۍ د معتادینو د درملنې چاره ګړندۍ کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
ورسته راپور هم له پاکستان درته خبرو په پاکستان کې د دغه هیواد د استخباراتو اداره ای اس ای د کرونا وایروس د ناروغانو د پیدا کولو لپاره له هغې ټکنالوژۍ کار اخلي چې پخوای د وسلوالو د موقعیت د موندلو لپاره کاروله. د فرانسې خبري اجانس په وینا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد د استخباراتو له ادارې ایسای غوښتي چې د کرونا وایروس پر ضد په مبارزه کې ورسره مرسته وکړي. فرشته جلال زیا او نور جزئیات.
په کرونا وایروس د اخته کسانو د موندلو لپاره د ISI د دې پروګرام جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دوه لوړ رتبه پاکستاني چارواکو ویلي چې د استخباراتو اداره د ټلیفونونو د څارنې او د جغرافیایي موقعیت د معلومولو له ځانګړې ټکنالوژۍ کار اخلي چې په عادي حالاتو کې د ډیرو مهمو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د موندلو او نیولو لپاره کار ورڅخه اخیستل شوی دی. په پاکستان کې د کرونا وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. په پاکستان کې د کرونا وایروس په اړه د خلکو د معلوماتو کموالی او په ټولنه کې د کووید 19 ناروغي په اړه د ناسمو انګیرونو له کبله ډیر هغه کسان چې حتی د ناروغي علایم پکې څرګند دي روغتونونو ته لټګه ډډه کوي. په همدې حال کې د رپورټونو پر اساس یو شمېر هغه کسان چې د کووید 19 د ناروغانو سره په تماس کې شوي د قرنټین شرایط نه مراتوي او حتی ځینې کسان له روغتونونو تښتېدلي دي. یو لوړدوبه پاکستانی امنیتي چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې د استخباراتو اداره اوسمهال په موثر ډول په کرونا وایروس اخته کسانو د موندلو لپاره له دې ټکنالوژۍ کار اخلي. د چارواکي ویلي چې د پاکستان حکومت بریالی شوی چې حتی هغه کسان چې په کرونا وایروس اخته پیژندل سوي او بیا پټ سوي وو پیدا کړي. د جیو فینسینګ په نوم پرمختللی سیستم داسې کار کوي چې کله یو مشکوک وګړی له یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت څخه ووځي چارواکو ته یې په اړه معلومات استول کېږي او په دې ډول په هغو سیمو کې چې قرنټین دي ډېر مشکوک کسان په نقشه سوي او موندل سوي دي. چارواکي همداراز د کووید 19 ناروغانو ټلیفوني مکالمې اوري ترڅو معلومه سي چې آیا هغه کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته شوي له نورو خلکو سره په تماس کې دي او که په تماس کې دي نور خلک هغوی ته د ناروغي د علایمو په اړه څه وایي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې پروګرام ستاینه کړې او ویلي دي چې د استخباراتو د ادارې ISI دا ټکنالوژي چې په اساس کې د تروریزم پر ضد کارول کېده اوس په دې هیواد کې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره مؤثر کار کوي. په پاکستان کې تر 6000 پورې وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او تر 1200 زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او مړ شوي دي، خو چارواکي له دې کبله اندېښنه لري چې د کرونا وایروس کمې ازموینې شوي نو شایي په دې خطرناک وایروس د اخته وګړو حقیقي شمېر تر دې ډېر زیات وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولا د ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که دغه د حفظ صحه وي، که دغه د روزنه وي، که دغه د خوراک وي.
آیا افغان ماشومانو ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگی فشار پده باندشته.
مسئول اداره پده باب چوی؟
با افغانستان که به وگور قانون پا اساس دوی حق اما اقا خونه چه ده قانون سون پا اساس باید شویدی با قانون که را گریدی. خب مشکل یا چالش دیده پلیکولی
نن پام دې کې خبرې کوو. په فایل کې د یو خلکو خبري اورو چې د ماشوم د حقونو پاکله غږیږي. بیا پام دې کې مرکه هم لرو. لازادي رادیو سره اوسئ. د ماشوم لپاره څخه د غږه او غوره روزنه د کورنۍ مسؤلیت دی. د ماشوم له مهم حقونو څخه یو د دې چې د غږ لپاره ښه او مناسب نوم ټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړی کومه چې اړتیا لري. ادب ورزده کړی. ماشوم چې له پایله ادب زده نکړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاسو ګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو پاک لڅوي له دوه تنو څخه مو پوښتل دي.
نوم مې ارزو ده، د کابل اوسیدونکی یم. د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که دغه د حفظ صحوی که دغه د روزنه وی که دغه د خوراک وی زه دمای دونه غواړم چې خپل اولادونه ته ډیر توجه وکړي اول دغه د صحت لپاره ډیر توجه وکړي که وی صحت خوی درسم خوی للیسی خروشتم کوي او جامعتم خ خدمت کوي
نو مې رستم غیاسی د غور ولایت سیدم کې یو خو جنگی حالات په افغانستان کې ماشوم خو ته وخت ته چې دای قانوني سن ته نیو سره لاغه په ترلاسه کلنې مخ کې هغه ماشوم دی هغه باید تحصیل زمينه ورته مساعده شي هغه باید فشار رواني لاندې نوي او هغه تعدید نشي خو بدبختانه په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي د تحصیل نه محروم دي روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته د ماشوم حق داس نه دی هغه باید سالمه تربیه ورکړي خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او شاته توجه نه دکړي تر اوسه
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وی چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤول سید سمی هاشمی په یو مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو په اړه وایي
دی ماشوم د صحت حق دی آموزش حق خپل کورنی سره ژوند کول دی بازی حق محافظت دی خشونت او سوء استفاده نه دا ټول دی ماشومان حق دی ټول حقونه چې دی په قانونسون کې سلور اساسی یا اصلی اساسات دی چې هغه اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسی یو د عدم تبعیض ماشومان سره باید تبعیض برخوردونی شی
د
لسانی د قومی د کمزایدی و ټول خدمات ټول ماشومان د بیل تبعیض آماده شی او دوی وکولی شی چه لاسرسی بولری دوم اساسی اصل د ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مصلحت اولیا د ماشوم دی چه هغه په نظر کې ونیول شی کله چې هر تصمیم نیول کیږي باید د ماشوم منافع په نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي د څه او کتل شي چې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال د پاره او آینده د پاره دا مؤثر دی مفید دی کنه دی
بله
د هغه په روښنایی باید تصمیم نیول شي
بله د خصوص د ماشوم حقونه کوس درت وایي چې افغان ماشومان ته څومره دغه حقونه ورکول سوي دي
اجازه راکړئ چې دوی نورم درته وایم
بله
او بل حق د بقا او تکامل یا رشد او سلورم د ماشوم مشارکت یا د ماشوم نظریات احترام کول او غږ ورکول دي چې هر تصمیمی چې نیول کیږي چې طفل از لږه نه متاثر کیږي باید ماشومان سره مشوره وشي د هغه نظریات او احترام وشي بیا هر کار یا پلان چې جوړیږي یا تصمیمی چې نیول کیږي د هغه په اساس د ماشوم د نظر په اساس به ونیول شي اوس از دې تاسو په دوه سوال کې چې تاسو وویل چې کوم کارونه شوی دی په افغانستان
څومره حق ورکول سوی ده
قانون په اساس د دوی حق اما قانون چې د قانونسون په اساس ورکړی شوی دی په قانون کې راغلی دی
بله
خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دی چې څومره
د عملی
دا عملی کیږي په ملک دا یو چالش دی یا یو چالش دی خو اوس هم دې کارونه شوی دی کومه وګورو 2002 کال تر اوسه پورې څومره تغییرات راغلی دي د ماشومان په شرایط کې د ماشومان په وضعیت کې د ماشومان په حقوق کې په 2002 کال کې مونږ د ماشومان حق ماشومان چې په مکتب کې دي یا لاسرسی لري په جوګیشن یا تعلیم او تربیه کې مونږ لکونو خبره کوله اوس د میلیونونو خبره کوو اته میلیونه ماشومان مکتب ته ځي دا په خپل یو بهبود دي د ماشوم دی وضع د قوانینو په اړه چې کبه وګورو نیو قانون جوړ شو دي د ماشوم لپاره دا ورستنی قانون چې د ماشومان د حقوق او د محافظت قانون دي چې د هغه لپاره یو ملي کمیسون هم جوړ شوی دی او یو تخنیکی کمیسون جوړ شوی دی چې هغه څنګه تطبیق وشي او ماشومانو کول شي چې خپل حق د ماشومان ته حق به ورک او هغه د سپتی وړي هغه حقونه چې د دوی لپاره نیاز دي د دوی رشد لپاره د دوی تکامل لپاره د دوی د بقا لپاره هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی
د کورونه خو سویدی مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی په سرکو په غړ هغه کورونه کې چې باید وینه کی سمه ده په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري خو بیا هم ستاسو ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي
اپ دې خوشحال نشته چې مشکلات ډیر زیات دي زیدانو وایم که کار شوی دی او نور کار نیاز ندی دیر نور کارون نیاز دی که باید وشی کارون امدا اوس هم روان دی کمون و گورو داده هغه ما شما چې تاسو او ولې هغه کټګوري ما شما چې په سرکونی کار کوي دولت د مؤسساتو یا د یونیسف یا ملل متحد په همکاری کې یو استراتیجی جوړ کړی دی چې استراتیجی د تطبیق به حال کې دی چې څنګه وکولی شي چې دا ماشومان لیدی شاخه کارونه و باسي دا قانون نیو قانون په خپل دیدی یو نیو کار دی چې څنګه وکولی شي چې ماشومان نه محافظت وشي دیدی حقوق نه محافظت وشي دا وخت غالي دا منابع غالي چې څنګه وکولی شي منابع با پیدا کو او څنګه دا زمان غالي چه دا کارونه با سرتا ورسیدی او دا طول مشکلات چه ما شمان دی حل شی دیر مشکلات حل شوی دی او نور شپات دی نیاز بوده دی چه نور کارونه باید منسجم شی تقویه شی و دری اساسی شیونه پو یو ملک دی ماشون نهادی نکولو دی پاره لازمی دی یاو دی غیر دولتی سازمانونه یا دو طلبه اونه سازمانونه نیاز دی چه دوی سنگ او که ولیشی کار وکی دی ماشومانو پا حقوق بکلن سنگ دادخواهی وکی سنگ دی جامعه دی کورنه و دی اقشار و آگاهی سطح لولکی
بله.
دی ماشوم دی حقوق بکلن بل مدافعان دی حقوق با دولت ساختار که با دولت اداراتو که موجودیت دا نیاز دی چو اوس وجود لري او دا نیاز دی چې بهتر شي تقویه شي او قوت بیشتر شي او دریم دا دی چې دولتونه دا د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد د کمیته چې مشخص دی په ژنیوا کې ماشومان د حقونه د پاره دوی هر 15 کال بعد یو گزارش اقوی تولاندی کوي
بله.
او دا گزارش تحقیقی گزارش دی چی دوی بگوری چی کم کارون شوی دی کم کارون پات دی کم خلاگان پات دی
بله.
او دی اغا سفارشون چی دی کمیته دولت را لیجی دی اغا پا رانا که دوی پلانون جولوی چی سنگ او کولیشی اغا خلاگان چی موجودی اغا بدکی او بله. شمان تا دی دوی حق با برابر کی
دغه درې مهم ټکی چې تاسو د ماشومانو د حقونو پاکله یاد کړل یونیسف په دې اکل څه کړی دي کوم مفید کار تر اوسه کړی
یونیسف په ډیر بخښونه کې کار کوي یونیسف د صحت په اکل وزارت صحت عامه سره کار کوي په مشخص ډول د واکسیناسیون په اکل چې دا ماشومان د حق اساسی یا ضروری واکسینونه چې دی هغه ته به ورسیږي د نور بخشونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي وزارت معارف د وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي وزارت عدلیه او وزارت کار و امور شمولی سره کار کوي چې څنګه وکول شي ماشومان د خوشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي لکه چې مخکې ما ویل په دې قانون تکنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی یونیسف وزارت عدلیه سره همکاری کړی دی په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره غیر دولتي موسسات سره کار کوي تکنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومانو وضعیت بهتر شي
که چیرې دولتي ادارې غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونه کړي دغه موضوع به د راتلونکي لپاره څومره خطرناک وي
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو که ما ویلی دی چه محافظت ما شمانو محافظت یو ملک دی که مونگ خی ما شمان بقول رو اغوی خپل حقونو تا دسترسی بقول ری که ولشو چه دا آینده خی رهبران بقول رو که دوی حقوق نقشی او دوی خشونت و سوء استفاده و استثمار تا مواجه شی تحقیقات خودی لیدی که حق ما شمانو سره چه خشونت شوی دی اغوی لجوج او انتقامجو لوشی ویدی دست مشکلات نجلوگیری بوشی باید دیده حقوق تا خی و پا اساسی پام رن نوشی
بله دیر زیاد من نزونده اوسی
حالات دوستی
قدر من دوستانو دوا ده ماشمانو ده حقونو خبرونه تربیه پرزای که چی است الله ممل او ملگره
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلی شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدر منه دوستانو، انسان د سالم روغتیا او صحت لپاره سالم غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري. نوموړې زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې هم ساتلی، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، میده غنم هم ورته راوړم. زه چېپ مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته اګیره چې په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي، یو غټه چرګه ورته لالوم، هغه چرګه لالوم سي هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالوم. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږم، دغه داسې هغوس پور کې چی پاتې ما چرګو ته رالیږي، هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلي دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګول ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډېر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې؟ د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي.
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه موږ ویلې ستاسو دا وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیرې چرګانو ساتي، نو بیا تبان هغه کومه سبزي چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغې هغه نه کیږي، د هغه پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضرري مخوکه داسې چې ته ورسېږي، نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځانته ځای جوړوي، اویلیګانې تنګې دي. نو په دې خاطر باندې موږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي، موږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبر یاستی چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې ورخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده، د بوټو یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې ته سبزي چې په کور کرې، بوټي په کور کرې، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنیو لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده.
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري، که څوک یې صحي پاک سوتره وساتي. ماشومان هغه د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښې نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت دې نه وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان اره دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخې د ورجو د شیان دام ورکوي او د هګۍ نه هګۍ اخلي. نور همسایګان ته نور خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي، چې ډېر څو بچیان شي، ډېر ښه ساتي، پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي. هغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي. او همداسې نور ګدی چې استفاده تینا و کی دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنرۍ د برخې له استاد اجمل خوستي څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل ډیر مننه که په پیل کې راته وایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی پاغه خو تکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متر خو باید لري والو لري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده. همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي او همدارنګه د کچیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانان د خونې سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکو ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولئ څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولای شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولای شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولای شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم، جوارو، می او داسې نور دانې کولای شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولای شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چیرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي، یعنی باید موږ له دې نقطې نظر مطمئن اوسېږو. وروسته هر میاشت موږ کولای شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یعنی مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
آغا موږ باید په داخل دی یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټی کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټی په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الودانه شي او الودانه شي یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نشي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د ورستۍ پښتنې په توګه ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي، او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیز کولی شي. د دې سره په څنګ کې دریم عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیره مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونه د کور کلی د خبرونې مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.